السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم تاسو زمونږ غږ ازادي راډیو اورې. په دغه پروګرام کې چې د سید قادر جلالو په تخنیکي همکاري تاسو ته خبرېږي، دوه اونیزې خپرونې د پروګرام په دویمه برخه کې لرو. ژوند په شیبو کې او د خزینه رهبرانې اونیز پروګرام. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او سیمې مهم مطالب او موضوعات تاسو ته خبرو، یعنی په لومړۍ نیمه کې اوري چې د پاکستان لپاره افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي افغانان باید له اړتیا پرته پاکستان ته په دې وروستیو کې او په روان حالت کې چې د ده په خبره وضعیت د پام وړ او ډاډ وړ نه دی، باید سفر ونه کړي. د هلمند د ژمنیو عملیاتو په اړه هم چې ویل کېږي نه دي پیل شوي، تاسو ته یو ځانګړی رپورټ خپرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه ساپی وایي.
د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ 240 اوسیدونکي چې د داعش وسلوالې ډلې تښتولي وو بیرته خوشي شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د 5 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کړي، او پاکستان به راتلونکي اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ 240 اوسیدونکي چې د داعش وسلوالو تښتولي وو خوشي شوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان 4 میاشتې مخکې د داعش وسلوالو تښتولي وو. نوموړي وویل چې دغه کسان د قومي مشرانو د منځګړیتوب او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشي شوي دي. د تورخم لاره هم د افغان او د افغانانو پر مخ تړلې ده، سره له دې چې پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د افغانستان سفیر ته ویلي چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په نږدې وخت کې د افغانانو پر مخ پرانیستل شي. د ننګرهار د والي ویان وایي چې لږ تر لږه په تورخم کې وضعیت لا نه دی بدل شوی. اته الله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
متاسفه تر اوسه پورې خاصي سړي منصوبین نه دي تمن شوي چې خپله کړې وعده پوره کړي. لاره اوس هم د مسافرینو پر وخت شوي ده او تګ راتګ چې نشي کولی.
پاکستانی پولیسو پرون لږ تر لږه 250 افغانانو ته چې له ویزو سره په پاکستان کې بند پاتې وو یا ناروغان وو د سفر اجازه ورکړه. په پاکستان کې تر یو لړ تروریستي حملو وروسته اسلام آباد څخه باندې یو اونۍ مخکې له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې بندې کړې دي. د هرات د شینډن ولسوالۍ عملیاتي قومندان پرون ماښام وژل شو. د هلمند د والي ویان جیلانی په بخن سره د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ولسوالۍ په مرکز کې شوې ده. فرهاد زیاته کړه چې په دې پیښه کې 2 تنه ملکی کسان هم وژل شوي. د هرات د والي ویان ویلي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې، خو هیڅ ډلې تر اوسه د حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د 5 نړیوالو یو ورځنۍ سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کوي. دا لوبه د زیمبابوې په هراري سټډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم هڅه کوي چې په ښې لوبې سره وکړی شي چې سیالي وګټي او په روان ټورنمنټ کې اتلولي په خپل نوم کړي. افغانستان او زیمبابوې تر دې دمه 4 لوبې کړي چې 2-2 مساوي شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له خبری رسنیو سره په یو دوامدار لانجه کې لویدلی او ویلي دي چې په سپینه ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ ماښامنۍ کې ګډون ونه کړي. ټرمپ دا خبره پرون په ټویټر کې کړې ده. نوموړي ویلي زبا سکل په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو ماښامنۍ کې به برخه ونخلم، ټولو ته ښه وخت غواړم. ټرمپ تر دې مخکې په ځینو رسنیو توند انتقادونه کړي، هغوی په درواغو خبرونو خپرونو تورنې کړي او د امریکایانو اصلي دخمن یاد کړی دی. اخوا ځینې خبریالانو هم ویلي چې هغوی په خپله هم د اپریل 9 له دې ماښامنۍ د تېښتې لاره لټوله. د سپینې ماڼۍ په ویان شان سپایسر هم بېلابېلو رسنیو د دې لپاره سخت انتقاد کړی چې هغوی د یوې غیر رسمي ناستې لپاره نه وي وربللي. د امریکا د سی این این تلویزیون، د نیویارک ټایمز، د بی بی سی او یو شمېر نورو پېژندل شویو خبري رسنیو استازي په سپینه ماڼۍ کې د غیر رسمي غونډې ته نه و وربلل شوي. نیویارک ټایمز ویلي چې له شک پرته دا کار ډیموکراتیکو ارزښتونو ته سپکاوی و او بی بی سی له سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت غوښتی. د ټایمز مجلې او اسوسییټډ پرس خبریالان هم له دې امله چې د نورو رسنیو استازي نه و وربلل شوي له شان سپایسر سره د خبرو له غونډې وتلي دي. د جنیوا په مذاکرو کې د سوریې د رژیم د مذاکره کوونکي پلاوی مشر بشار جعفری په نن شنبه غوښتنه وکړه چې په دې خبرو کې د اپوزیسیون استازي په هومس کې پر امنیتي ځواکونو خونړۍ حمله وغندي. په دې حمله کې د سوریې د رژیم د یو لوی جنرال په ګډون زیات شمېر امنیتي ځواکونه وژل شول. جعفری ویلي چې کچېرې د اپوزیسیون استازي د حمله ونه غندي، د دوی له لوري به تروریستان وګڼل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان له استازي سټیفن دیمستورا سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل کچېرې څوک دا تروریستي حمله ونه غندي، موږ به یې د تروریزم ملګري وګڼو او مناسب چلند به ورسره وکړو. بشار جعفری وویل چې له سټیفن دیمستورا سره یې خبرې په بشپړ ډول له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالی وي. او پاکستان به د راتلونکي اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه په دې غونډه کې به د نړیوالې سوداګرۍ، انرژي تولید، خیریه کارونو، چاپیریال او سیاحت باندې خبرې وشي. دا د اقتصادي همکارۍ د سازمان 13مه غونډه ده. د اقتصادي همکارۍ سازمان په داسې حال کې دا غونډه په پاکستان کې جوړوي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې خونړیو حملو چې ډیرو مسولیت یې د داعش وسلوالې ډلې منلی لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا د افغانستان اړوند د افغانستان او سیمې مهم خبرونه.
له ناجس هپې مرانه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل، د خبرونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ باندې کتلی شئ. باندې په پروګرام کې اوري چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال له افغانانو غواړي چې له اړتیا پرته پاکستان ته سفر ونه کړي.
وایي که دا چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي، ما خپل له خپل بیان کې همدا ویلي دي ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی.
په هلمند کې د ژمنیو عملیاتو د نه پیل کېدو علتونه څه دي؟
مرکزی حکومت پر دی چې د هلمند پرسونل او د هلمند د سرتیری مجهز کړی نه دي او په هغه وخت زمان شرطیا او په هغه وخت باندې وکصلا او مهمات رسول نه دي.
او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو تر راتلو پورې دغه بهیر شفافیت د باور وړ نه بولي او وایي چې ښکېل خوا او تر اوسه څه کار نه دی کړی.
طرف های مقابل هنوز در این زمینه ها گام های جدیتر و اساسیتر را بر نداشته.
دونیس پروگرامونه هم در تخبرو روان پا شیبوکی او خزینه رهبرانی. وخت په افغانستان کې 8:09 کېدونکو دی. د سهار رازو لومړی مطلب ته په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال افغانانو ته سپارښتنه کړې چې لاړتیا پرته پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. ښاغلي زخیلوال له ازادي راډیو سره پرون په امریکه کې ویل وضعیت د ډاډ وړ نه دی، نو افغانانو ته به غوره وي چې په داسې حال کې پاکستان ته تګ راتګ ونه کړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د هغه هیواد لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زخیلوال پر افغانانو ژغ وکړ چې پاکستان ته د تګ راتګ نه کوي. ښاغلي زخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ته په کتو خلکو ته غوره ګڼي چې پاکستان ته دې له غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي.
غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي، ما خپل له خپل بیان کې همدا ویلي ځکه چې وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی. نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوالو ته راشي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. نو د هغې نه ښه دا دی چې که چېرته ډېر زیات ضروري وي چې قطر سفر ونکړي دې خواته.
په پاکستان کې تر یو شمېر انتحاري او سوالو حملو وروسته چې مسؤلیت یې وسوالو طالبانو او داعش واخیست، اسلام آباد ادعا وکړه چې حمله کوونکي د افغانستان له لوري هغه هېواد ته ورغلي وو. دا ادعا د افغانستان حکومت په شدت رد کړه، خو د پاکستان پوځ د فبروري په 16 یوه اعلامیه خپره کړه او اعلان یې وکړ چې تر بلې خبرتیا به له افغانستان سره پولې د عادي خلکو او سوداګرو پر مخ تړلې وي. تر دې اعلان وروسته د تورخم او سپین مولدک لارې بندې شوې. د جرمني خبري اژانس په حواله پاکستاني لوري د شنبې په ورځ تر 250 زیاتو افغانانو ته عمرونه زیاتو له ویزو سره په پاکستان کې بند پاتې یا ناروغانو د سفر د اسنادو تر شدیدې څارنې وروسته پر ګډو پولو د تیرېدو اجازه ورکړه. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویل چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو لګیا دی او شاید د تورخم او سپین مولدک لارې په نورو دریو یا څلورو ورځو کې پرانستل شي. خو ښاغلی زاخیلوال پر فیسبوک په خپل رسمي پاڼه په یو یاداشت کې لیکلي چې افغانان دي حتی په بشپړ ډول د لارو د خلاصېدو په صورت کې پاکستان ته لا تګ راتګ ډډه وکړي. د جرمني خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی نفیس زکریا په حواله ویلي چې په بشپړ ډول افغانستان سره د سرحدي لارو د خلاصېدو پریکړه به په مناسبه موقع کې وشي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ویب سټ باندې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com زموږ آدرس دی. پاکستان به راتلونکې اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي. په د اقتصادي همکارۍ د سازمان 14مه غونډه د مارچ په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. دا سازمان د پاکستان، ایران او ترکیې په ابتکار جوړ شوی او اوس مهال 10 غړي لري. د افغانستان هم ویل کیږي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وربلل شوی دی. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان زیاتو غړو په اسلام آباد کې روانې غونډې ته د دوی د ورتګ بلنه منلې ده، خو د افغانستان د ګډون پړی په زغرده څه نه دی ویلي. د امریکا ژغ انګلیسي برخې په یو رپورټ کې د پاکستان د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز په حواله ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني دې غونډې ته ورځي. د امریکا ژغ د رپورټ په حواله سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غونډه کې د صلاح الدین رباني ګډون تایید کړی دی. امریکا ژغ وایي سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان او پاکستان تروریزم خپل ګډ دشمن ګڼي او له دې سره د مبارزې لپاره د دوه اړخیزې همکارۍ پر اړتیا توافق کړی دی. د امریکا ژغ د رپورټ په حواله سرتاج عزیز همداراز ویلي چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې به له ښاغلي رباني سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جلا خبرې وکړي. سرتاج عزیز زیاته کړې چې دواړه به له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د یو نوي میکانیزم پر جوړولو هم وغږیږي. موږ له مقررو هڅو سره ونه توانیدو چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر ترلاسه کړو، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې افغانستان لا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د خپلو استازو ګډون نه دی تایید کړی. د اقتصادي همکارۍ سازمان په 1950 میلادي کال کې پاکستان، ایران او ترکیه جوړ کړ چې وروسته یې افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان او آذربایجان هم غړي شو. د دې سازمان د جوړېدو موخه له نړیوال اقتصاد سره د دې هیوادونو د اقتصادي پیوستون پیاوړي کول وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان غونډه په تاتحال کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي روابط تر بل هر وخت زیات نازک حالت ته رسیدلي دي. په پاکستان کې تر یو لړ چاودنو او وسلوالو حملو وروسته د اسلام آباد حکومت پر تورخم او سپین بولدک د افغانانو تګ راتګ بند کړ. د پاکستان صدراعظم نواز شریف تېره اونۍ په ترکیه کې د هغه هیواد له صدراعظم سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد په افغانستان که د سولې ټینګښت غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي، خو افغانستان دغه ادعا په شدت رد کړې ده. د افغانستان حکومت ویلي چې د هیواد هیڅکله د تروریستي ډلو ملاتړ نه دی کړی او د تورونو پورې کول د وضعیت له ښه کولو سره هیڅ ډول مرسته نه شي کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې ولی ژمنی عملیات و نشول؟ خیالي تشکیل د افغان ځواکونو ټیټ ظرفیتونه او که د وسلوالو پر لپسې بریدونه د ژمنی عملیاتو په وړاندې خنډونه دي. هلمند چې 90% د وسلوالو تر ولکې لاندې دی، څنګه امکان لري چې برته د طالبانو له ولکې وایستل شي؟ په دې اړه د الیاس دایی ریپورت ځانګړي ریپورت ته غوږ دو چې په بیلابیلو خلکو چارواکو او زینو سرتیرو سره هم خبرې کړې او دغه رپورټ موږ تر سوالې رپورټ د جګړې د ډزو مرمیو په غږ پیلېږي.
د ګڼو نورو عواملو تر څنګ یوې د ژمي په موسم کې د وسلوالو لخوا پر هغه افغان ځواکونو دوامداره بریدونه او سختې جګړې دي چې باید د ژمنیو عملیاتو لپاره د سره تجهیز او روزل شوي وي. که څه هم په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسؤلین د روان مریز کال په موده کې د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز د بهیر څخه د زرګونو سرتیرو د فراغت خبر ورکوي، خو پر کل اردو باندې د خیالي تشکیل د دوام او کمزوري رهبرۍ له امله نیوکې ډېرې سوي دي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده د ژمي د موسم پر مهال د عملیاتو دپاره د لاسه د وتلو فرصتونو په خاطر مرکزي حکومت پړبولي. هغه ازادي راډیو ته وویل د سرتیرو په تجهیز او روزنه کې مرکزي حکومت سستي وکړه.
مرکزی حکومت پر دی چې د هلمند پرسونل او د هلمند د سرتیری مجهز کړی نه دی او په هغه وخت زمان چارتیا او په هغه وخت باندې وخت صلاح او مهمات رسول نه دی.
د 2013 میلادي کال وروسته کله چې د هلمند له 180 لویو او وړو کارګاو څخه زرګونه بهرنی سرتیر ووتل او امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، ورو ورو جګړو زور واخیستی او په تیر لمریز کال کې شاوخوا 2 ولسوالیو سکوت وکړ او جګړې د لشکرګاه شار تر دوهمی او دریمې امنیتي اوزو پورې راورسېدلې. د هلمند یو قومي مشر حاجي فضلباری فیاض وایي که بهرني ځواکونه د سلام مشورې تر څنګ په عملي ډول عملیاتو کې مرسته ونه کړي، افغان ځواکونه د روانې جګړې تر ووده نسي وتلی.
موږ ستاسې امنیتي ځواکونه چې دي هغه خپله خودکفا هم نه دي، خارجي ممالک چې دي هغوی چې کومې مرستې کوي زموږ سره، د وسلو مرستې کوي، د تجهیزاتو مرستې کوي، د مهماتو مرستې کوي او د عشي و عباتي مرستې کوي، هغه که پر وخت زمان باندې ونه رسېږي ټول شان کله زموږ امنیتي ځواکونه کولی سي چې هغه په خپل سر باندې عملیاتو کې چې نه مهمات ولري، نه تجهیزات ولري، نه وسایط ولري، نه عشه و عباته ولري.
سره لدې چې یو شمېر بهرني ځواکونه له وړاندې هلمند ته راغلي دي، خو د لشکرګاه د 2 حوزو او یو شمېر مرکزي ولسوالیو د بېرته نیولو عملیات چې حکومتي مسؤولین یې د 2 میاشتو راهیسې د پیلېدو خبر ورکوي نه دي پیل شوي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د عملیاتو د ځنډېدلو د لویو عواملو څخه د پولیسو خیالي تشکیل و. هغه وایي دغه مسله اویا سلنه حل سوی ده.
تجهیزات، وسایط او مهمات او اسلحې په هر برخه کې کار شوی دی. د موږ د افغان امنیتي ځواکونو مخکې ستونزه د پرسونل د نقطې نظره وه، هغه هم 100% د پولیسو په برخه کې د تشکیلاتو ستونزه رفع شوې ده.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دې ولایت 95% مځکه د وسلوالو په ولکه کې ده او د 4 ولسوالیو څخه د شپږو مرکزونو اوس هم د حکومت په ولکه کې دي. اما د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې اوږدېدلو خلک اندېښمن کړي دي او د سیمو د بېرته نیولو لپاره د حکومت په خبرو بې باور سوي دي. محمد علي استای، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګیست. په بلخ کې د ګمرک چارواکي وایي ازبکستان هیواد د افغانستان صادراتي توکو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان چین ترمنځ د غزیدلې پټلۍ له لارې منځنۍ اسیا او چین ته واستول شي. اخوا د بلخ د تجارت او صنایع ریاست مسؤلان وایي ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله دا کار ترسره کړی. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلخ ولایت ګمرک چارواکي وایي چې ازبکستان نه پریږدي چې افغاني صادرات د افغانستان او چین ترمنځ د ریل غځېدلې پټلۍ له لارې منځنۍ آسیا او چین ته ولېږدول شي. د بلخ د ګمرک مشر عبدالرحمن راسخ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له چین څخه افغانستان ته د ریل پټلۍ په وسیله مختلف تجارتي توکي راوارېدېږي، خو کله چې افغانستان غواړي چین یا هم منځنۍ آسیا ته صادرات وکړي، ازبکستان یې مخنیوی کوي او د انتقال اجازه نه ورکوي. د بلخ د ګمرک مشر دا هم وایي چې چین ته تجارتي توکو د صادراتو میکانیزم داسې جوړ شوی چې افغاني صادرات لومړی پاکستان او بیا له هغه ځای څخه چین ته واستول شي. عبدالرحمن راسخ یې پاړه وایي چین ته د سوداګریزو چارو میکانیزم د پاکستان له طریقه جوړ شوی دی. ځینې ډبرې، جلغوز او داسې نور شیان چې چین ته ځي، نو تورخم ته او له تورخم څخه پاکستان ته او له پاکستان څخه بیا هلته صادرېږي. دویم دلیل دا دی چې ازبکستان ایران د ریل خټ لا طریقه تر دمه د افغانستان صادراتو ته اجازه نه ده ورکړي. موږ نشو کولای چې خپل صادرات د ریل پټلۍ له لارې د ازبکستان له خاورې څخه انتقال کړو. تر دې دمخه هم د بلخ ولایت سوداګرۍ خونې چارواکو ویلي وو چې د ازبکستان دولت نه پرېږدي چې افغاني تجارتي توکي د افغانستان او چین ترمنځ د تازه جوړ شوي ریل پټلۍ له لارې بهر ته صادر شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپای زده وایي چې ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله اجازه نه ورکوي چې له حیرتان بندر څخه د ریل په وسیله توکي بهر ته صادر شي. سپای زده زیاته کړه: تاسو پوهیږئ چې د شرایطو د خرابوالي له امله اوس مهال دوی محتاطانه چلند کوي او عمده دلیل یې هم زموږ په هیواد کې د امنیت نشتوالی او د امنیتي سطحې ټیټوالی دی او موږ له هیڅ هیواد سره بله داسې کومه ستونزه نه لرو. باید یاده شي سره له دې چې د ریل پټلۍ له لارې افغانستان نشي کولای منځنۍ آسیا او د چین هیواد ته صادرات وکړي، خو بیا د حیرتان بندر څخه هره ورځ د دریا او وچې له لارې په سلګونه تنه تجارتي توکي روسیې، قزاقستان او ازبکستان ته صادرېږي. مجیب رحمان حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
له بلخمو رپورټ کې واوریدل چې هلته د ګمرک چارواکي شکایت کوي چې ازبکستان د افغانستان چین غزیدلې لارې نه د ریل پټلۍ له لارې د صادراتي د مالونو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په همدې سره رسیږو لسو بجو او شلو دقیقو ته د کابل چاپ د مطبوعاتو د کتنې د خپرېدو وخت رارسېدلی. دغه مطبوعات نسیم شفق لوسی او مهم ټکی ویلي:
د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو ډیر مطالب او تبصرې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان دوه ګونی سیاست او له افغان کډوالو او پښتنو سره د دې هیواد ناسم او جدي چلند جوړوي. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې له پښتنو سره توپیري چلند د ترهګرو په ګټه دی. په مطلب کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له قوله ویل شوی چې په پنجاب کې له پښتنو سره زور زیاتی د تروریستانو په ګټه دی او د منلو خبره نه ده. په مطلب کې د عمران خان په حواله راغلی چې له پښتنو سره د پنجاب زور زیاتی د کرکې او بې باورۍ سبب ګرځي. ویسا ورځپاڼې هم په یو مطلب کې پر همدې موضوع تمرکز کړی او د عمران خان له قوله لیکلي چې د پاکستان حکومت اړ دی څو د خپل هیواد له ټولو وګړو سره یو ډول چلند وکړي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي افغان حکومت هغو طالبانو بې وسه کړی چې په پاکستان کې پټنځایونه لري. په مطلب کې د اکونومیست مجلې په حواله راغلی چې پاکستان د افغان طالبانو دفاع ځکه کوي چې د ډلې ته په افغانستان کې د خپل یوازیني متحد په سترګه ګوري. انیس دولتي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي پاکستان باید درک کړي په کومه لار روان دی، خطرناک ده. د مطلب لیکوال ویلي په پاکستان کې له خونړیو حملو نه وروسته هغه هیواد ورخطا دی او کوم اقدامات چې کړي سمه نه ده، بلکې ستونزې نورې هم ډېروي. په مطلب کې راغلي پاکستان خپله تروریزم زیږونکی دی، د دې پدیدې پر وړاندې سمه مبارزه نشي کولای او ښایي دا یې درک کړي وي چې انتخاب کړې لارې سمه نه ده. او ملي ارمان ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل شي. په مطلب کې راغلي پاکستان داسې هیواد دی چې له جوړېدو سره سمې دوه ګونی سیاست غوره کړی او له افغانستان سربېره یې په سیمه کې ډېرې ستونزې راپیدا کړي دي. د مطلب لیکوال وایي پاکستان د تروریزم اصلي مرکز دی، د پدیده هلته خوندي مرکزونه لري او په قوي توګه یې ملاتړ کیږي. د مطلب لیکوال هم د مسایلو ته په اشاره سپارښتنه کړي چې ملګری ملتونه باید د پاکستان پر ضد جدي اقدام وکړي او د تروریزم د ملاتړې په توګه دا هیواد د دې سازمان د امنیت شورا په تور لیست کې شامل کړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر څو چې په انتخاباتي نظام کې بنسټیز اصلاحات رامنځته نه شي، راتلونکو انتخاباتو شفافیت نه تضمینیږي. دا خبره د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل تر اوسه پورې د دغې شفافیت لپاره کوم جدي کار نه دی شوی. حدیث پردیس په دې موضوع کار کړی.
د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو شفافیت په اړه اندېښنې زیاتېږي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه او انتقادونه لري. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو له رامنځته کېدو پرته که انتخابات ترسره هم شي، شفافیت یې څوک نه شي تضمینولی. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې تر ټولو لویه ننګونه د اړوندو ارګانونو پښتنو په ځانګړي توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ارادې نه موجودیت دی. د وی په دې مسله کې تر اوسه ښکېلو خواوو جدي او اساسي ګامونه نه دي اخیستي چې یوه برخه یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورګرځي. دا د کمیسیون دنده او صلاحیت دی چې په دې اړه له فشار پرته پریکړه وکړي. خو د اصلاحاتو له راوستلو پرته طبیعتاً هیڅوک نشي کولای د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له راوستلو پرته د انتخاباتو ترسره کول ممکن نه دي او په دې برخه کې بنسټیزو اقداماتو ته اړتیا ده. د بنسټیزو اصلاحاتو راوستل، د رای ورکوونکو د مرکزونو ټاکل، په وخت سره د انتخاباتو د لیست مشخص کول، د رای ورکونې د کارتونو د برخلیک معلومول او د رای ورکونې په پروسه کې د شفافیت رامنځته کول هغه ستونزې او ننګونې دي چې دغه کمیسیون وایاند ورته اشاره کوي. ښاغلی روحاني ټینګار کوي که په وخت په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رامنځته نه شي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به له ستونزو ډک وي. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اصلاحاتو د راوستلو او په وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره جدي اراده لري او کنه، د انتخابات خپلواک کمیسیون زموږ دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. له دې ټولو سره سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون د حکومت تر فشار لاندې دی او له تخنیکي او مالي پلوه د اصلاحاتو راوستو او د انتخاباتو ترسره کولو ته نه دی چمتو. د افغانستان د شفاف انتخاباتو یا ټیفا بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه وایي،
از نقطه نظر آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات آماده نیست. بتونه اگه انتخابات قابل
دی وی اساسی ستونزه د حکومت او خاص توګه د ارګ مانی ده. له تخنیکی او مالی پلوه کمیسیون د داسو انتخاباتو تر سره کولو ته نه دی آماده چې ټولو ته د منلو وړ وي. خو د حکومت له لوري پر کمیسیونونو فشار دوی له ستونزو سره مخ کړي چې د داسې وضعیت په دوام انتخابات د کړکیچ پر لور تللی شي. په انتخاباتي بنسټونو کې د ټکنیو اصلاحاتو ترڅنګ د بودیجې نشټوالی او نامنی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې سترې ننګونې بلل کېږي. خو د ملي اوالي حکومت مشرانو بیا د یادو ستونزو هوارۍ له خپلو مهمو لومړیتوبونو څخه بللي. دا چې په دې اړه د افغانستان د ارګ ماڼۍ ځواب څه دی، په اړه یې د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي،
حکومت اراده بسیار جدي
دی. وایي حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پیاوړی او جدي اراده لري او په دې برخه کې ټول چمتووالی نیول شوی څو انتخابات پر وخت ترسره شي. که څه هم ښاغلی مرتضوي وایي چې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې حکومت جدي اراده لري، خو د ټیفا مسؤلین بیا وایي چې حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د شفاف انتخاباتو د بنسټ د مسؤلانو په خبره، دا موضوع به نه یوازې د حکومت کړنې له پښتنو سره مخامخ کړي، بلکې دا هیواد به د کړکیچ پر لوري هم بوزي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خواسي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
ازادي رادیو ته وغواړم، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه فم 0.15 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی، ولسمشر باید د هوا سرتیرو د کورنۍ سره مرسته وکړي چې د خاورې دفاع په لاره کې شهیدان شوي دي. د لوګر له برکې برکه عنایت لیکلی، افغان پوځیان باید په ښکاري او بم افغان یعنی بم اچونکو هلیکوپټرو سنبال شي او هغه وسلې چې امریکایي کاروي باید افغان هوایي ځواکونه ته ورکړي. د خبره ایم ولس او ایم 15 الوتکې باید ولري. نور احمد الکوزي له هلمند لیکلی، د ولسمشر اشرف غني د دغې پریکړې هرکلی کوي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د کاب نهمه ورځ د افغان ځواکونو د ملاتړ ورځ په نوم نومولې ده. محمد ظاهر تیموري لو روزګان لیکلي زیات عوامل دي چې د افغان فوجانو د ناکامۍ سبب شوې دي. د ویل دي چې د خبره محلي پولیس یا اربکیانو په نوم هم ځینې وخت زور زیاتی شوې ده چې د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړی دی. د صادق په نوم یو اوریدونکي د کرکټ په اړه باندې پوښتنه کړې، باید ووایي چې د افغانستان او پاکستان د چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن پنځمه لوبه کوي. دغه لوبه په هرارې کې ده او د افغانستان په وخت په 12:00 پیلېږي. دا به وروستۍ لوبه وي. هر یو ټیم چې ګټي نو د ټول تورنمنت ګټونکی هم کېدای شي. تاسو هم کولی شئ په اس ام اس 813 باندې په بیلابیلو مهمو موضوعګانو له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو لنډو خبرونو د وړاندې کولو لپاره ناجا صاحب استودیو ته راغلي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن په 10 ورځ لا هم تړلې ده، خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتا جزیز په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې پوله به ډیر ژر پرانستل شي. د ننګرهار د بچیراګام ولسوالۍ 200 تنه اوسیدونکي چې د داعش وسله والو تښتولي وو خوشی شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د 5 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کوي. دا لوبه د زیمبابوې په هراري سټډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې په 12:00 پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له خبری رسنیو سره په یو دوامدار لانجه کې لویدلې ویلي دي چې په سپینه ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ ماښام کې ګډون ونه کړي. د جنیوا په مذاکرو کې د سوریې د رژیم د مذاکره کوونکي پلاوی مشر بشار جعفری غوښتنه وکړه چې په دې خبرو کې د اپوزیسیون استازي په همز کې پر امنیتي ځواکونو خونړۍ حمله وغندي. او پاکستان به راتلونکو نوی د اقتصادي همکاري د سازمان د غونډې کوربه وي.
مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د اوریدلو لپاره هم له موږ سره تاسو ملتیا وکړه. دا خبرونه په ویب سایت باندې www.azadiradio.org باندې کتلای شي. اوس هم ورزو یو بل راپورته چې تازه موږ ته را لېږل شوی د پاکستان له کوټې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن پر 10 ورځ لا هم تړلې ده. یوازې هغو خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې ویزې لري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي پوله به ډېر ژر پرانیستل شي، خو په چمن کې تجاران وایي پوله لا هم د هر ډول تګ ورتګ او تجارت پر مخ تړلې ده. نور تفصیل له کوټې نه د بارکوال میخیل پر رپورټ کې.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې له افغانستان سره ګډ پوله په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي بریدونو په عکس العمل کې د امنیت په خاطر وتړله او ډیر ژر به دا پوله بیرته پرانستل شي. کله چې زموږ په هیواد کې د ترهګرۍ دوه دومره لویې پیښې وسي او دا څرک ولګیږي چې دا پیښې له پولې پورې غاړې تنظیمېږي، نو بیا خو داسې ګامونه اخیستل لازم وي. اوس هیله ده چې دغه لارې به ژر پرانستل شي. موږ غواړو چې ولس په زحمت نسی او دواړو غاړو ته خلک بېله ځنډه تګ راتګ وکړي. د چمن سیمې د تجارانو د اتحادیه یو مشر دادشاه پژواک وایي د پولې دواړو غاړو ته هغه تجاران له لوی تاوان سره مخامخ دي چې په ولاړو لاریو کې میوې، سبزی، کبان او نور داسې خوراکي شیان بار دي چې د خرابېدو ویره یې ده. ښاغلی پژواک وویل چې پوله نن هم د هر ډول تجارت لپاره تړل شوې ده. سره لدی چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پوله به په جزئیاتو توګه پرانستل سي او له افغانستان به ناروغانو سپینجرو میرمنو او ماشومانو ته د راتګ اجازه ورکړل سي. خو په چمن کې ځایي خبریالان وایي چې پرپله یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سوې چې ویزه ولري. سرتاج عزیز وایي ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او د ځپلو لپاره یې له افغان مقاماتو سره پر ګډه تګلاره سلا سوي دي. موږ پر یوه میکانیزم خبرې کوو چې په پوځي استخباراتي سیاسي او د بهرنیو چارو د دفتر په سطحه وي. هغه خبرې دوام لري. موږ چې افغان حکومت ته کوم وړاندیزونه ورلیږلي که هغوی ورباندې سلا سي نو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې کیږي رسمي بڼه ورکړل سي. د یادونې وړ ده چې پر ټولنیزو رسنیو هم اکثره خلکو د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې پر تړل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان دا اقدام یې غندلی چې وایي د هند لخوا په سلګونو ځله پر پاکستاني سرحدي سرتیرو حملې سوي دي. خو پاکستان نور سره ګډه پوله نه ده تړلې. خو له افغانستان سره ګډه پوله تش د تورونو او ادعاو پر سر وتړي او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د میشتو ولسونو ژوند او تجارت اغېزمن کړي.
و هم ولیدل چې نن د لسمې ورځې په مخه لا هم په لویو لارو کې له هغې ډلې د سپین بولدک په چمن او د تورخم لویې لارې د افغانانو پر مخ تړلی دي او څوک نشي کولی چې پاکستان ته تګ راتګ وکړي. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خپرېږي. لومړی د مخکښو ښځو پروګرام او بیا وروسته د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروگرام د نن اوریدونکو السلام علیکم. زه داود تپان یم. تاسو ته په دې خبرونه کې خره غلاست وایم. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د نجونو په وړاندې د تعلیمي ستونزو ترڅنګ کلتوري محدودیتونه ډیر زیات دي. په دې محدودیتونو سربیره یو شمیر نجونې او میرمنې غواړي خپلو ارمانونو او هیلو ته ورسیږي. د دوی په وړاندې ستونزې څه دي، مشکلات څه دي او څنګه کېدلی سي دوی خپلې ستونزې هوارې کړي؟ د دې ټولو پوښتنو د ځواب لپاره مو د مخکښ ښځو په پروګرام کې یو مبارزه جلی پروانه پکتین درته مېلمه کړي. پروانه پکتین د پکتیا پانتون د ژورنالیزم په څانګه کې زده کړې کوي. د خپل ارمانونه لري، هیلې لري، په وړاندې خنډونه څه دي، ستونزې ورسره څه دي، د مخکښ ښځو په پروګرام کې به یې له دې واورو. پیل به یې د دې له معرفي وکړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروانه پکتین یم. د پکتیا ولایت اوسیدونکی چې اصلا د پروان ولایت یم او زده کړې مې په پکتیا ولایت کې کړې دي. مکتب او هم چنان اوس دی په پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پنځه دی ژورنالیزم څنګه محصله یم.
مننه پروانه کرته وای په پکتیا کې د ښځو په وضعیت راته وغږیږي. په پیل کې پکتیا کې د ښځو وضعیت څنګه دی؟ تاسو وینئ د دوی وضعیت، د نجونو وضعیت څنګه دی؟ هغه د لسم نه تر دولسمه راځي، بیا پانتون ته راځي. د دوی په وړاندې خنډونه ستونزې څه دي؟ عمومي تصویر د دې نجونو سي هغه د لسم نه تر دولسم پانتون پورې رسیږي که د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې
نسبت نور ولایتونو ته که وګورو د پکتیا نجونې ډېر شاته پاتې دي. ځکه اکثره کورنۍ شته چې خپلو نجونو ته چې ډېر د زده کړې اجازه ورکوي تر دولسم صنفه پورې، هغه نه وروسته اجازه نه ورکوي او وایي چې پوهنتون یا دا شیان ته هیڅ توجه نه کوي، نه غواړي چې لورانې پوهنتون ووایي. خو اکثره کورنۍ شته خو بیا هم نسبت نور ولایتونو ته چې موږ ګورو لکه پروان، کابل یا عام چنان نور ولایتونه درته یادولی شو، پکتیا کې ډېر شاته پاتې دي. ځکه دلته اکثره د کورنۍ سواد کچه ډېره ټیټه وي، دوی عامه پوهاوی نه لري او دوی نه غواړي چې خپلې لورانې ته د زده کړې اجازه ورکړي. دا ستونزې دي.
کلتوري محدودیتونه څومره دي؟ د کلتوري محدودیتونو په اړه راته ووایي.
کلتوري محدودیتونه دا چې یوه جلی تر دولسمه پورې درس وایي او بیا پوهنتون ته لاره پیدا کوي. چې کله پوهنتون ته ځي د خلکو له خوا ډېره په بده داسې ورته کتل کېږي چې دا څنګه پوهنتون ته ځي. او هلته داسې یوه ساحه ده چې هلکان او نجونې یو ځای درس وایي. دوی لپاره دا ډېر د نه منلو خبره ده چې باید جلی باید پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، ځکه دا یو ډېره د دوی له نظره بده خبره ده. خو زه وایم چې هیڅ بده خبره نه ده څوک ار څوک غواړي خپل هیلی ته ورسیږي کورنۍ نه مې دا هیله ده چې دوی د څنګه چې خپل زامنونه حمایت کوي همداسې د خپل لوران هم حمایت وکړي چې دوی خپل هیلی ته ورسیږي.
ډېره مننه. تاسې د پانتون یادونه وکړه، په پانتون کې وضعیت څنګه ده د نجونو په وړاندې، په ښوونځیو کې وضعیت څنګه ده؟ آیا په ښوونځیو کې زده کړیز نصاب یا دوی غواړي سي هغه څه سي زده کې په مکتبونو کې، آیا هغه ته رسیدګي کولی سي؟ او په پانتون کې هم همداسې رسیدګي کیږي که نه ستونزو سره مخ دي؟
نسبت پهنتون ته په مکتبونو کې لږ شان ښه ده، ځکه هغلته اکثره اوس وخت کې ښځینه استادانې هم راغلي دي، خو بیا هم دا چې پهنتون ته دوی لاره نشي پیدا کولی. هغه استادانې چې په مکتب کې دي هغوی نیمه عالي زده کړې لري، په هغه سویه چې باید یو استاد خپل شاګردان ته درس ورکړي دوی نشي کولی، ځکه دوی پهنتون ته لاره نه ده پیدا کړې. اکثره له دولسم نفر دی یا هم لدار معلمین دوی باید هغه عالی زده کړی چې ترلاسه کې نه دی کړی، او په هنتون کې د ښځو یا د نجونو شتون ډیر کم ده. یعنی په فیصدی که درته ووایم 15% نجونې دي په پوهنتون کې، نور پاتې ټول هلکان دي، او اکثره کورنۍ اجازه نه ورکوي خپل لورانو ته چې پوهنتون ته راشي. دا کوم چې راغلي دوی خپل هغه ټول مشکلات شاته پرېښي دي، دوی خپل هیلو ته ترجیح ورکړې ده، او خلک ډیر خبرې د خلکو خبرې دي، ټولنې خبرې دوی په ځان منلې دي، بیا راغلي دي پوهنتون ته، او پوهنتون وایي په ډیر مشکلاتو د خلکو د کلتوري ستونزو سره سره دوی بیا هم خپل زده کړې ته دوام ورکوي. په
تاسو کولای سي په پانتون کې د نجونو په وړاندې ستونزې لږ مشخصې کړئ؟
اول کلتوري ستونزه ده، او دوهم توپیری چلند ده. دلته پکتیا په پانتون کې نجونې نشي کولی هغه سي زده کړې چې هلک په پانتون کې کمی نجونې وکي. دا خو واضح خبره ده چې یو خو دوی هغه خپل مشکلات واضح نشي ویلې، او پکتیا پوهنتون کې دا چې د نجونو شتون هم ډیر کم ده، شاید دلیل دا وي چې دوی دومره نجونو ته دلته توجه نه لري. نه د نجونو لپاره انټرنیټ شته، دوی چې کله کوم وظیفه کورنۍ وظیفه ورکوي هلکان خو یې کولی شي چې د باندې خپل هغه مشکلات حل کړي، یا د باندې انټرنیټ ته لاسرسی لري، اما نجونې دلته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. پکتیا پوهنتون کې داسې صحیح د نجونو لپاره پکتیا پوهنتون کې اختیاري مات نشته چې د درس پر مهال چې کله دوی له کوم مشکل سره مخ کیږي دوی ته د صحیح خدمات وړاندې شي. ترانسپورت نشته، ډیر په مشکلات نجونې کولی شي. هغه نجونې چې اقتصادي ستونزې لري هغوی خو بیخي له پوهنتون نه پاتې کیږي په همدې وجه، او کوم چې ستونزې لکې وي خو بیا هم ډیر مشکلات سره موږ پوهنتون ته راځو، او د نجونو د ستونزې هم دادي.
ستا مبارزه څه ده د ټولو ستونزو باوجود؟ ته څه غواړې، څه وکړې په راتلونکي کې سی کور نه راوتلې د موضوعاتو د حل لپاره د نجونو د ستونزو د اورېدو یا لیدو دی؟
دا چې په پکتیا پوهنتون کې اولنې جلۍ یم چې ژورنالیزم رښتې کې مې درس پیل کړی دا، او زه درس وایم. غواړم چې نور نجونو ته یو الګو وسمه، یو مثال وسمه چې دوی زما غونتی راشي خپل هغه هیله چې زړه کې لري. اکثره نجونې دي چې هیله لري چې ژورنالیست شي، خو کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي، یا دا ورته ویل کیږي چې په ژورنالیزم کې لتا مخ کې څوک نشته، یا تر اوسه کومه جلی راغله ده چې ژورنالیزم کې زده کړه وکړي، نو ته باید یو بل رشته چې دوی کورنۍ غواړي هغه ور باندې وایي. ما هم په همدې خبره اولنې جلی یم چې ژورنالیزم کې مې ژورنالیزم کې درس وایم، نه تنها چې دا زما هیله و بلکې زه غواړم چې نور نجونو ته لاره هواره شي چې دوی زمانه وروسته دوی راشي خپل هغه هیلې ته ورسیږي، خپل هغه ژورنالیزم چې دوی ورسره علاقه لري درس وایي.
پانتون سربیره تاسو د آزاد مطالعې په اړه مراته وایي، آزاد مطالعه کوي که یوازې د پانتون چپټرونو ته مخه کړي؟
زه ډیر علاقه منده یم چې په هر رشته کې مطالعه وکم، هغه نه تنها د ژورنالیزم په اړه، هغه که هر رشته وي آزاده مطالعه زما ډیره خوښیږي. زه هر کتاب چې ورسره مخ کیږم زه د کتابونو مینهواله یم، زه هغه که هر کتاب زه مطالعه کوم.
تاسو د کتابونو بحث را واخیست، تاسو په دې وروستیو کې یو کتاب هم ژباړلی که د دې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ما یو کتاب د جرنالیزم په بخش کې عنوان لیکنې عنوان تر لاندې وژباړل درینه پښتو ته. اول کې خو لکستون زیوی دا چې مزه په ځان باندې دومره باوري نه و مچې زبه وکولای شم چې یو کتاب وژباړم. خو چې د کورنۍ حمایت می ولیدل د ملګرو همچنان حمایت وک زه په ځان باندې ډاډه شوم. همچنان زه هغه خویندې ته وایم چې دوی کله په ځان باندې باور نه لري چې یو کار ته مخه کوي که کورنۍ ورنه حمایت وکړي او ملګري هغه حمایت کړي دوی په خپل ځان باندې باوري وسي چې زه کولای شم. او ما هم چې کله کتاب ژباړلو اول کې زړه نازړه وم خو چې کله مې د ملګرو حمایت ولید کورنۍ او خپل ځان ته مې ډاډ ورکړ چې زه که هر کار وغواړم کولای شم هڅه وکړم. ما وکولای شو چې یو کتاب وژباړم او زه خپل په ځان باندې اوس ډیر زیات ډاډه یم چې زه هر کار وغواړم کولای شم کچیر زه هڅه وکړم.
ډیر مننه. دا هم راته وایي راتلونکی هدف دې څه دی، موخې دې څه دی، څه غواړې چې په راتلونکي کې هغه ته ورسې؟
زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما په شان هر خور چې وي هغه که هر هیله ولري زور سره همکاري وکم چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. دوی هغو کورنۍ ته قناعت ورکم دا چې زه یو ژورنالیسته کیدونکی یم. زه غواړم چې داسې ژورنالیسته شم چې د خپلې مقدس مسلک له لارې کورنۍ ته دا پیغام ورسوم چې د هغو نجونو د زامنو سره یو شان حق لري، باید هغو دواړو ته یو شان توجه وکړي او دوی حمایت کړي چې خپلو هیلو ته ورسیږي.
په پانتون کې داسې نجونې یا په ښوونځیو کې داسې نجونې وینئ چې هغه داسې مبارزه کوي، هغه د کلتوري ستونزو سره سره راځي پانتون یا مکتب ته او د غټو مشکلاتو سره مخ دي؟
اکثر مشکلات شته، نجونې شته خو ډیر کم دي. انشاءالله زه دا ټول خويندې هڅوم په دې برخه کې چې د خلکو خبره ته ترجیح ورنکي. ټولنه خو هر څه وای، دوی باید خپل هدف وټاکي، خپل هغه هدف ته ځان ورسوي او خپل کورنۍ قناعت ورکړي. نور د خلکو خبرو ته او د کومې اره ټولنه ستونزه لري، ټولنه ستونزه ته دومره توجه ونکي.
تاسو پیغام څه ده د پکتیا د نجونو لپاره یا د افغانستان هغه نجونې چې ستاسې غږ اوري هغه په اطراف کې دي یا په مرکزونو کې دي، ستاسې مشخص پیغام ورته څه؟
زه ورته وایم د کوم نجونې چې پکتیا کې دي یا نور افغانستان ولایتونو کې دي چې دوی د خپلې هیلو نه پاتې دي، زه ورته وایم چې مبارزه وکړي، یا خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي. د دوی د کورنۍ نه غواړم چې دوی حمایت کړي او دوی خپل باید ډیره مبارزه وسي، با حوصله وسي د خلکو د خبرو په وړاندې. دوی چې کله یو هدف وټاکي او خپل هدف ته په هر مشکلات چې شاته یې پرېږدي او د خلکو خبرو ته توجه ونه کی، دوی کولای شي چې خپل هیله ته ورسی. هر څوک چې غواړي پرمختګ وکړي هغه باید شاته ونه ګوري. که څوک شاته وګوري نو پرمختګ نشي کولای.
ډیره مننه له تاسو نه سراغ لې او د مخکخ خزو په پروګرام کې ملمنګ سره برخه واخیسته.
ډیره مننه له تاسو.
شیبو کی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللی یو، چرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده. آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی؟ او یا مي پاړه لچات اوریدلی. په نننۍ خبرونه کې د کابل د دارالامان د تاريخي وداني پر جوړښت، تاریخ، بدلونونو او سني وضعیت خبرې کوو. راځي وګمه جبار خیل ته وښو.
لنو اوریدونکو، د امانی دورې د خار جوړولو پروګرام او دارلمان مانی طرح چیز مغلنانه نه یو شرایط سره هم تړاو لري. د هغې دورې له شاهکاری څخه شمیرل کیږي. له دغې شاهکاری مانی څخه له پخوا راهیسې تر اوسه پورې بیلابیلې استفادې شوې. کله د شاه دفتر او د اوسېدنې ځای ګرځېدلی، کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کنډر شوې ده. دارلمان ماڼۍ نه یوازې د مهندسۍ له پلوه د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت یې هم د افغانستان د هغه وخت د پاچاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په امانی دور کې د دغې ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای ځای شي، چې خلک په اسانۍ ودځي او یو په یو ټول کار خلاصېږي. دا اوس چې د دارالامان قصر پې ودان شوی، دا د ایتیبي تپه نومېدله او دا د خلکو ملکیت و. مځکې یې هغه یې ځینې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوې او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغې ودانۍ د بنسټ ډبره کله کې ښودل شوه، استاد رفیع وایي
په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کېښودله. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیږو لپاره د چیلستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او ته بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیست.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لویې خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقي نړیوال مو د امانی دور د دغه شاهکاري ماڼۍ په جوړښت غږولې. هغه وایي
په 1304 هجري لمریز کې د دې کار شروع کو، او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسېد. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې پخوا کې په خپل د هیواد د شپږم ټولګي 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو فاره د معماری او د انجینری په چارو کې مخکې د مخکنه روزل شوی وو، چې د دغه 22 انجینرانو سره خو کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یو وتلي متخصص هارتل نومېده چې د هغې نقشه او ډیزاین او پلان یې ترتیب کړو. مساحت د دارالامان د ماڼۍ او د باغ 160,000 متره مربع، او په خپله ماڼۍ چې پی جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 1400 متره مساحه رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې. د ځمکې د نه 30 متره لوړوالی درلود. 150 لوی او کوچني کوټې درلودلې. ټول تعمیر مرکز ګرمي درلودله. د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې لرلې. یو باغو
د نوموړي په خبره چې د دارالامان د ماڼۍ معماری د پخوانیو اروپایي معماریو په نظر کې نیولو سره ترسره شوې ده.
دا په خپله اروپایي شغه د جرمني معماری وه. نو څو هنري ظرافتونه چې په معمارۍ کې خصوصا په اروپا کې او په جرمني کې کار کېدل هغه ټول په دې کې کارول شوي وو. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې په زاویو کې دغه واړه سالونونه په موجود وو. مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و، هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی و چې بیزوی شکل یې لره، او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګنبزې وي، او دا د افغانستان د ډېرو انتیکو ودانیو څخه.
دا چې له آبادۍ وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو په خپله اعلیحضرت امان الله خان اوسېده، او د خپل حرم سرای د پاره یوه بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه، د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیک ماڼۍ په نامه یادېږي، هغه هم یقیما ولا کافی امده در لامند معنی و چ حرم سره دا غوی آتا وسیدو دا غین روستا چ مثلا ابي بلای کلاکانی رزی اغه خو مثلا په دې باندې در حبیب نوم دی څه استفاده شوی را په تاریخ ما دغه ماستر کو تندی راغلی دا غین روستا مثلا نادر شاه چې رامان تکی غواړي چې دلته مثلا یو پانتون جوړ شي چې دارو فنون نوم پکدی او دا غین روستا زاهر شاه په وخت په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود و دا غین روستا دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کړی تر هغه وخت پورې چې دا لنګیږي په قزیدو تنیشب او د نجیب په وخت کې
دی وایي چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلیه وزارت پوچی بیا یې اور واخیست او ودانۍ ویجاړه شوې وه او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفی وایي کله چې د دارالامان ماڼۍ جوړېده نو غازی امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې خښ کړی و.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د هغو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زارو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان مسای، د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه دغه سند راووزي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کی. لیکن دای خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختي اوبلانه وې وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه او وی سوځوه او اور یې ورته.
دی وایي چې د دغې ماڼۍ مساحت شاوخوا شپږ زره متره مربع ته رسیږي. د دارالامان ماڼۍ مانوي جوړښت په دې باب ځانګړیتوب لري چې پاچا د کارله دفتر څخه کولی شوی د باندې هم وګوري او په څو دقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنګي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي. خو دا چې وروسته جنګونو وخوړه دا سیاسي پیښې وې. سید جلال سادات هاشمي چې د دارالامان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن وه.
د رسي باسازي قصر دارالامان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقتی که
در دارالامان د ماڼۍ پاړه کو وایم کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسید د دغه سیمې اوسیدونکو ته یې په ریشخورو، دوغاباد او یو شمېر نورو سیمو کې مځکې ورکړې او غوښتل یې چې دلته شاهي ماڼۍ جوړه کړي، خو په دغه کار بریالی نه شو. له هغه وروسته یې زوی حبیب الله خان په دغه اړه فکر وکړ خو کامیاب نه شو. کله چې غازی امان الله خان واک ته ورسید پر دغه ځای ماڼۍ جوړوي او د پادشاهۍ اعلان کوي.
شایی خود اعلان میکنم در عصر زمانشان و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوې او بیرته رغول شوې ده، خو ډېر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوې او د ولسمشر غني له لورې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغې ماڼۍ د بیا رغولو چارې څه ډول روانې دي، د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغنیزې پروژې تخنیکي مرستیال سمیع الله محمدي په اړه وایي.
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شوه د په اساس د ریاست جمهوري حکومت باندې او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازي لاس لاندې دي، یعنې مدیریت د پروژې وزارت شهرسازي کوي او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختماني ده هغه کوي. دارالامان پروژې قصر باندې مونږ تر اوس چې سمت کړی ده برابر کړی ده $40 میلیون دی، چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو، دا خو دوباره بازسازي ده او بهسازي ده، کیدای شي چې 10% کم شي از زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجې د خپل جمهوری اسلامی افغانستان دی وزارت مالیه ورکی. دغه پروژه 15 کاله وخت نیسی، یعنی 15 کاله بعد تر ختمیږي ان شاء الله ټول پروژه. موزیم نگارخانه 15 کال کې مونږ دغه ان شاء الله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده سي.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Thank you.
زما جانانا زما و تزلق